سلام محمد، صالح بشماست. صالح صاحب فرمایید.
ډیره مننه ستار فروغ، تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد اقدام وکړي. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلول محمد قاسم سولمان نه اوري.
په سرکم د څو مهمو خبرونو سرټکی، په خوست کې انتحاري حمله نږدې 13 تنه وژل. اسلامي دولت ډلې یو تازه ژغیز پیغام خپور کړی او ادعا کوي چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ډلې د مشر حافظ سید دی. او ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو نن سهار هم یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د هم بشپړ خبرونه. په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې 13 کسان وژل شول. د خوست امنیت قمندان مال پاسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځ خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزوه. ښاغلی غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې د برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه 11 مړي او 3 ټپیان وروړل شوي دي چې یو ټپي بیا وروسته ساور کړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو ټپیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي چې جسدونه سوځېدلې دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر نږدې 150 کسانو ته رسیږي. د پېښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي. د دې خونړۍ برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. د فاریاب امنیت قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. سبحان قل ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي، له 13 زیات نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه دوی مستری حلیم وسلې جوړولې او د دې ډلې له مشهورو کسانو څخه و. خارجه محمد د یو بل نامتو قمندان او یو بل تن چې نوم یې تر اوسه نه دی تثبیت شوی او احتمالا د طالبانو د امنیت رئیس به و په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د ابراهیمی پوینا په شیرین تګاب، المار او قیصر ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې یوه اونۍ مخکې پیل شول. نوموړي زیاته کړه چې په دې ترڅ کې لسګونه نور طالبان له کلو څخه ایستل شوي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، په دې ولایت کې د خپلو دوو کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. اخو په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې د ائتلافي ځواکونو بي پيلوټ الوتکې پرون مازدیګر مهال د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش نن یو صوتي پیغام خپور کړه او دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. د پداسال کې دی چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوی و چې حافظ سید د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حافظ سید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې ورسته لغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې دی وژل شوی دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کارولای نه دی تایید کړی. ویل سوی و چې په خټه پاکستانی سید د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وژل شوی. د تیر میلادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری سو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریسو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل درې ملوبه له کوربس کارتلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو ورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاس ورکړل، خو کارتلند ته د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی سو. شهزاد په 16 توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 28 بالونو 10، اصغر ستانکسي په 10 بالونو 4، محمد نبی په 13 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په وروستي بال 6 منډې وکړې. سکاتلندی لوبډلې کته هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ادین برا شار کې د افغان لوبغاړو نندرچنو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده. د افغان لوبډلې بل لوبه نن لکینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د شلوري سلوبو نړیوال چمتو غوړسي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپل خبرو ته دوام ورکړ. د دې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر دې موافقې د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل سوی مهلت درې ځلې تمدید سوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف پرون وخت ویل د مذاکرو لپاره ټاکل سوی مهلت به چې نن پای ته رسیږي بیا ونه غځې شي. د مذاکرو شاملو غړو ویلي چې پر یوې موافقې سلا کېدو ته نږدې سوي دي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته ویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاته دي. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شاب کې هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزوه. د حملې 9 کسان وژل او 15 تنه نور ټپیان کړه. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال وژل سول چې یو ځان وژونکي په ادن چوکي پر یو امنیتي پوسته موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یو بل موټر بم حمله څلور کسان وژل او یو لس نور ټپیان کړه. او د بغداد په علامل سیمه کې هم دوه کسان په یو چاودنه کې مړه او و نور ټپیان سو. او د دې محل دوستي خبر ده چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سولې د مهاجرینو په یو کم کې د یو شونځي په پرانستو سره ولمنځله. ملاله د نړۍ پر مشرانو ژغ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی نن بلوغ ته رسیدو په لومړی ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. کتابونه مرمۍ نه، کولای سي د سولې او سوکالۍ لوري ته لاره پرانیزي. ملاله یوسفزی نجونو ته د تعلیم د حق د غوښتنې په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وشتل سو او مړینې ته نږدې سوی وه. ملاله ویل چې په لبنان کې د سولې د کډوالو ژغ باید واوریدل سي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته ولاړ سي. ملاله اوس مهال په بریتانیا کې اوسېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورني کاوریج چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په کندهار کې د عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال کې خلک له ناامنیو پتنګ دي. د کرکټ ملي ټیم پرون کوربه هیواد سکاتلند ته ماتې ورکړه.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
په کونړ کې د وی ویالې د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلاب او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
نور مسایل هم چېړو د ورکو اجزان د لټي پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او شانګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې له ګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبر اعلان کړل چې دا هیوادونه د داعش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چویلې دي، داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي لک تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځیږي زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې خغلی غنی وویل د دې سفر پترت کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرح وړاندې کړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي
افغانستان درخواست نمود چې یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ایزه غونډه جوړه شي څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد په راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي
تصمیم بگیره
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کیږي
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي په دې وروستیو کې دې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت زیات کړی دی بل خوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی وي دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په اصل کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکول شول چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی خپلواکو سرچینو دغه صوتي پیغام د دې صوتي پیغام کاروالی نه دی تایید کړی په کندهار کې دیني عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه دوی د جګړې پر شکیلو غړ غږ وکړ چې نوره جګړه پای ته ورسوي او د بیګنا خلکو د وینې له تویولو ډډه وکړي محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري
د کندهار سلګونو دینی عالمانو د یوې لوی غونډې پر مهال په سوله کې د دینی عالمانو رول تر هر چا مهم وبله او زیاته کړه چې په دې برخه کې دوی لازمه همکاري کولای سي د دینی عالمانو او روحانینو د ټولنې مشر مولوی عبیدالله فیضانی او یو شمېر نور عالمانو پر دولت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې میز ته کښېني او نور یو له بل سره جوړه وکړي دینی عالمانو افغان امنیتی ځواکونه د تیر په پرتله پیاوړي او بلل او د وطن څخه د دفاع په لاره کې د هغوی سرشندنی وستایلې د غونډې په پای کې د یوه پریکړې لیک د لارې ټولو دینی عالمانو د دولت په وړاندې هر ډول فوځي حرکت نامشروع وباله او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره نوره جګړه خاتمه کړي
اول افغانستان دارالحرب نه دی او په دې وطن کې هېڅ ډول نظامي او جګړیز خوځښت شرعي جواز نه لري و هم غالبین ادعا کوله چې د خارجیانو د شتون له امله موږ جنګ ته راوتلي یو نو اوس موږ خپل افغانان د وطن څخه خپلواکه دفاع کوي او موږ علما کرام څخه خپلواکه دفاع سایو او بدلکه ملاتړ کوو
په دغه غونډه کې دینی عالمانو دغه راز وغوښتل چې دولتي د هیواد په کچه د دینی عالمانو یو لوی شورا جوړ کړي څو له دې لارې د سولې پروسه خښتلې او سوال طالبان د دیني عالمانو په مرسته سولې کولو ته وهڅول سي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 10 کسان وژل سوي دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي، خو ځینې سرچینې د وژل سوو کسانو شمیر 10 تنه شوي. نجیب الله الخیل دا مسله تعقیب کړې ده. الخیل صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ دقیقا څو کسان وژل سوي او څو ټپیان دي؟
سلام تاسو او قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ماښام نږدې 2 بجې د خوست پر زاړه هوایي ډګر کې د چاکمین په نوم یوه پخوانۍ پوځي اډه ده چې امریکایي ځواکونو پورې اړونده، موټر بم بریدو شو چې په کې آزادۍ راډیو سره د خوست د امنیت قمندان فیض الله غیرت د وروستیو معلوماتو پر اساس لږ تر لږه په دې پیښه کې 2 تنه مړه شوي دي او 9 نور ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې ګڼ ماشومان، ښځې او ملکیان وژل شوي دي او جسدونه یې د چاودنې لمبې سره سوځېدلي دي. دا چې ډېری وژل شوي کسان په ګاډو کې له ښاره کورونو ته پلارو، نو ښایي په دې پیښه کې د ځینو کورنیو ډېر غړي هم مړه او ژوبل شوي وي. خوست امنیه قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د چاپمین لویدیځه خوا کې د عام سړک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولی او دا مرګ ژوبلې اړولې ده. لا تر اوسه هم د تلفاتو کره شمېره نه ده معلوم. لاملونه هم بېلابېل دي، ځکه چې ځینې مړي او زخمیان کورونو ته انتقال شوي دي، او ځینې زخمیان بېلابېلو خصوصي او حکومتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. تیر ماښام چې زه خپله د خوست ولایتي روغتون کې وم، هلته 12 مړي انتقال شوي وو او 3 نفره هم زخمیان وو چې بیا هغه یو کس بل هم د ژورو ټپونو له کبله صبر کړه، 18 تنه شول. همدارنګه دلته په خوست کې یو بل روغتون هم شته چې ډېر ناروغان هلته انتقال شوي وو، په هغه کې 12 تنه ټپیان وو او 2 نفره وژل شوي، هلته هم انتقال شوي وو. نو تر اوسه پورې د دې پېښې په ارتباط او تلفاتو په ارتباط باندې کره معلومات نشته. البته امنیتي مسؤلین وایي چې موږ په دې ارتباط باندې تحقیقات پیل کړي دي چې بیا وروسته به د رسنیو سره شریک کړي.
الخیل صاحب، د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
نه، تر اوسه پورې کومې وسته والیدلې د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. موږ په پېښه ډېره سنګینه پېښه ده او ډېره زیات مرګ ژوبله لري، واقعا ډېره دردونکې پېښه ده. کله چې موږ بېګا وو، موږ په سلګونو کسان ولیدل، د خوست خلک چې راتلل او د پېښې قربانیان لیدل. همدارنګه زیات شمېر ځوانان راغلي وو تر څو که ټپیان وینو ته ضرورت ولري وینه ورته ورکړي.
نجیب الله الخیل و په خوست کې ومردل چې په دې ولایت کې تیر ماښام په یوه انتحاري حمله کې د امنیت قومندان په خبره چې 2 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 2 بجې وروسته د 2 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. او اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
اگزامینر خبرونه په خپل اخیری کړه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبه په ورځ د حافظ سعید او داعش ډلې 10 نور غړیو د وژل کېدو خبر تایید کړ چې د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یو هوایي حمله کې ووژل سول. د امریکای ونی زامی چارواکی براین ترایبوس هم تایید کړه چې دا حمله امریکای ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې پر هغو کسانو وکړه چې د امریکای ځواکونو لپاره تهدید وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. اگزامینر زیاتوی دا حمله ترکندوی چې دا په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې یو بل پړاو دی. برتانوی ورځپاڼه ګارډین هم په خپل اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د مشر او د هغه د مهمو همکارانو د وژل کېدو په اړه لیکلی دی. مقاله وایي دا پیښه د داعش ډلې پر وړاندې یوه لویه ضربه ده چې له مخکې هم د ځایي طالبانو له حملو سره مخامخ ده. داعش د سوریه او عراق په درو کې یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او هلته یې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. یو شمیر سخت دریځو ډلو د دې ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره خپل بیعت اعلان کړی دی. په دوی کې په مصر کې هغه سخت دریځ هم شامل دی چې د شنبې په ورځ د ایټالیا پر کنسلګری باندې د یو موټر بم حملې مسؤلیت منلی وو چې پکې یو کس ووژل سو. په دوی کې په پاکستان او افغانستان کې سخت دریځ هم شامل دی چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د تروریستي حملو وروسته د دې هیواد د حملو هدف ګرځېدلې دي. په دې وروستیو میاشتو کې په دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې هغو سخت دریځو چې د داعش د سیمو نیولو او د دې ډلې د پراخ انټرنیټي کمپاین تر اغیز لاندې راغلي وو خپل تور بیرغونه په هغو سیمو کې پورته کړل چې د دوی تر کنټرول لاندې وي. کارپوهان او چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د داعش پلویان کم دي او دا ډله د ځایي سخت دریځو له مقاومت سره مخامخ کیږي چې قوي قبیلوي اړیکه لري. خو د ګارډین په وینا له داعش سره اړوند یوې کوچنۍ ډلې له راپورته کېدو سره هم سیمه له بې ثباتۍ سره مخامخ کیدای سي او د امریکا هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې خپل 14 کلن پوځي ماموریت ته د پای ټکی کېږدي پیچیده کیدای سي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 40 اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل دریمه لوبه هم وګټله. افغان لوبډلې د سکاتلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکي چې مقابل لوري پوره نه کړی. سو د احمد تکل پر راپور کې ووري چې لوبه ولې دومره مهمه وه.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پروند د سکاتلند وروچه د افغانستان د کرکټ ل ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تراوزی. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه ننداره ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانگزی چې په چو غټله نو د بیټینګ پریکړه وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په 40 اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل خو سکاتلند ته د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شاهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونی په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خلوو.
Down the wicket, but has he got enough? Would you ever doubt Mohammed Shahzad?
Against the wind, never mind that.
شهزاد د کرکټ د 40 اوریزو لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریمه لوبه کې په شپږ ډیر شو توپونو 15 یا منډه وکړي او نورو لوبغاړو ته چې د پسیراتل لوبه اسانه کړه. له شهزاد روسته نجیب زدران په 22 بالونو ودرش، اصغر ستانگزی په 13 بالونو څلور درش، محمد نبی په 13 بالونو درې درش، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډه وکړي. محمد شاهزاد اوش پگیزه او 15 سلوریزه، نجیب الله زادران دریش پگیزه او یو سلوریزه، محمد نبی دری، سمیع الله شینواری دوا او شفیق الله اصغر ستانگزی هر یو شپگیزه وهله. سکاتلندی لوبغاړو نسبتا خلوب وکړه خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی وو. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 اویا منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بل لوبه نن لکینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې د پام کې ده. افغانستان باید دا او یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د 40 اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اختر مینوال له پکتیکا په خپل پیغام کې لیکلي ل افغان ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له احتیاط کار واخلي. کمال الدین سپان له کندهار په خپل پیغام کې په خوست کې د تیر شپې حمله د انسانیت د دښمنانو کار بللی دی. صابر له هلمند لیکلي پر داعش او نورو تروریستي ډلو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه مؤثر تمام شوي، دوام به یې مثبته نتیجه ولري. محمد ایوب هم له هلمند لیکلي داعش ډله غواړي په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او بیا ایران ته مخه کړي او زیان ورورسوي. قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي وسلوالو طالبانو په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پر خلکو سخت ظلمونه پیل کړي دي او ریدونکي له دولت غوښتنه کړي چې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د تنها په نامه اوریدونکي له لوګر لیکلي ټولو افغانانو ته د کرکټ ملي ټیم د پرله پسې درېمې بریا له کبله مبارکي وایم. اوریدونکي لیکلي چې کرکټ ټول ملت یو موټی کړی دی. عبدالرحمن بیا له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د نورو بریاو لپاره دعا وکړي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د برکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلې سي. خو اوس ځینې راپورونه لرو. په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی چې هر وخت دلته خلک وژل کیږي او بې باوري د خلکو په منځ کې زیاته سوې ده. خو د بلخ چارواکي وایي چې جنایي پېښې زیاتې سوې، خو د ناامنیو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه رپورټ لري.
د شمال ځون په ډېرو ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالی او د ناامنیو د پراخېدو په دوام کې دا ځل د بلخ ولایت اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بدامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د چهارب ولایت چمتل او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي د شپې لخوا په خپلو سیمو کې د دولت د مخالف وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی په وړاندې د زور زیاتي تر څنګ ترې عشر او پیسې هم ټولوي. د بلخ ولایت ناامنۍ یوازې ولسوالیو ته نه ورتمامېږي. د بلخ مرکز مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د تروریستي فعالیتونه او د خلکو د وژنو له زیاتوالي څخه شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي له دې سره چې جنایي پېښې د سیمه کې زیاتې شوي، تر څنګ یې توریستي فعالیتونه او ناامنۍ هم مخ په ډېرېدو دي.
وضعیت امنیتي بسیار خراب شده. هر روز ما میشنویم ناامنۍ
مخ په زیاتېدو ده. حتی د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم خلک د امنیت په اړه ویره لري. هر کله چې متوجه شي یو کس د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل کېږي، یا د مسلې خلک د امنیت په اړه موکه د تروریستي فعالیتونو ښکار ګرځي. دولت د خلکو د امنیت ټینګښت په برخه کې پاملرنه نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې دولت باید زموږ امنیت ته پام وکړي.
دولت خواهش میکنیم که ستاسو امنیت کار
کنه. په مزار شریف کې د تروریستي پیښو تر ټولو تازه پیښه کې د تیرې شنبې په ورځ ماښام د حزب جنبش یو پخوانی قومندان د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ترور شو، چې په یاده پیښه کې د هغه وطن ساتونکي هم ټپیان شول. بلخوا بیا د بلخ امنیه قومندانۍ مسؤلین نسبت پخوا ته د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ څرګندوي. د بلخ امنیه قومندانۍ ویان شیرجان رانیوی چې په یاد شوی ولسوالیو کې نسبت په خاطر امنیت خښوي او د مخالفینو د تحریکات او فعالیتونو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځای دي. دورانی په مزار شریف ښار کې د جنایي پیښو زیاتوالی مني. خو زیاتوي چې دوی د ژر بوګنونکو جنایي پیښو د ټولي په هڅه کې دي. جنایي پیښو په اړه ټول نه رامنځته کېږي. حتی په امریکا او اروپا کې چې پرمختللي وسایل هم لري، موږ په هڅه کې تر څو وکولای شو د یادو پیښو ساتنه راټیټه کړو او دا به په ټوله نړۍ کې یو معمول ډول وي. په داسې حال کې د بلخ پولیس په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ ورکوي، چې کله ناکله خلک په خپلو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې محلي پولیس هم د خلکو په آزار او وضعیت لاس پوره کوي، چې محلي دولت هم ورته بې توجه پاتې شوی دی.
د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې مو اوریدل چې په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي چې په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی، ځکه چې هر وخت دلته خلک وژل کیږي او د خلکو په منځ کې به بې باوري زیاته سوې ده. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو ستونزه زیاته سوې ده، چې خلک وایي دغو ناامنیو دوی متاثره کړي دي. د ناامنیو په تازه پیښه کې پرون ماښام په خوست کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د چارواکو په خبره تقریبا 8 کسان په دې حمله کې ووژل شول.
زده روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زده تری د کومندانۍ زده د غوړه زموږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنی د ار اسکر کومندان دی. جلبه زار شروع دی. خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیره چې غټي هغه خودی کومندان نو ته وایي چې ژیره غټي د غره ګرځي چې ژیره خریلی هغه ورځي دا څنګه آل دی. دا څنګه دا څنګه ځان ته حکومت څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه راځي حکومت دا سره کوم حکومتداري ده. زه د تیرې د کومندانۍ امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه وکړي. هر عسکر کومندانۍ خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي، په دوکانونو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اورید. تاسو ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سهار ته بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار ته بجې او 1:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرقتونه د محمد قاسم سولمل خبري.
په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې 1:30 کسان وژل شول. د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې بریدون کې خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې لام سړک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوسټ له دیوال سره والوزاوه. د فاریاب امنیت قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې داویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او د ننګرهار چارواکي بیا په دغه ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې د 1200 تنو وسلوالو د وژل کېدو راپور ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خبر کړو دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په اصل کې د چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوی و چې حافظ سعید د امریکا د بيپلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړۍ کې خپل درې ملوبه له کورباس کاتلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپل خبرو ته دوام ورکړ. د بغداد په شیعه مشرو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو شونځي په پرانستلو سره ولمنځله.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولای چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د کونړ ولایت په مرکز کې د وی ویلی د جوړولو چارې بشپړې شوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته زیات اندازه مزکه خړو بسوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ په مرکز سدابات کې د کیرالی د تاریخي ویلی د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ویل د ویلی په ترمیم 4.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده و. مجموعي بودجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تامین کوونکی نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 13 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالی اوسیدونکي وایي په خوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلي سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
چې کله به بارانونه شو او سیلابونه به راغلل نو دا به له منځه وړله خرابېدله به بیا به خلکو ته تکلیف و بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه واله په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده. تقریبا 600 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 پامیله دي جوماتونه دي روبانې مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کیرالې د ځوانانو د شورا رئیس د اوبو ډېره تاکسه به خلک د تاکسیس را موږ اوس الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سره ورسو د کیرالې چې څومره ځمکه وا دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګي نه کېده ان شاء الله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټول کیرالې ته اوبو رسیدي هغه زموږ مشکل چې ان شاء الله خلاص.
خلک وای پوخا هم په کونړ کې د کیرالې او سالار ویلو په ګډون د نورو غنو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی خو د راوستل شو روپو ډیره کم اندازه پرې په غیر فنی ډول لګیدلې او چې کله هم لګ سیلاب راغله هغه ویلې ویجاړی شوی او بیا هم دوی ستونز سره مخ شوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دبر کو عزیزانو د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لوی یا مهم اقتصادي پروژه نه ده پیل شوی او سوداګری لګونو ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د سوداګری د ودې لپاره په دې ولایت کې زمينه سازي نه ده شوی. نور حال د داوود تپان پر رپورت کې
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایه داران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې دی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی او متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړي وو په خوا چې دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه موږ لرو د پارکاش صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ او متاسفانه سرمایه ګزاران یو وس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګزاري کړي سه خو بدبختانه ستاسو ځکه تر اوسه پورې په شپږ کال کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. او بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د دنډ پټان لاره ده کرزي صاحب هم وعده کړی وو ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړي موږ سره لاره ترانزیت کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نظم نسازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر عالمیار
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سره په کابل کې ځینې یو دوه سال فابریکې دي چې په کابل په پارک صنعتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه وو او دوی نو د دولت حمایه نه وو.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څوره خواستنه کړي موږ د دولت نه څوره خواستنه کړي دي څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار ته ترانزیټ کړي دویم دې موږ میوجات حاصلات ته هغه پیدا کړي بازار پیدا کړي مارکیټ ته پیدا کړي دریم د دغه دي چې موږ ته د برق ضرورت لري موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کې چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو فابریکې چې جوړ نشي نو په اقتصادي کومه په لوخ مخلوړ شي.
زما نوم عبدالرحیم ده یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې سالور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا نو مسته اصلا جوړ شوی نه ده په نوم پر جلسه کې پر کال کې راجن یادوی د خبره ولی صاحب یو هر څوک سره زیاده وکیل صاحب دار د غوړې سیمه د څه کو د بندونه به جوړو پروژې به جوړو د کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومه کیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړي دا جوړ کړي دا نه جوړ کړي. د موږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې ولی صاحب سپکت راغلي ده د موږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوری ګو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیتګرو کړي وو او موږ سمور ورسده وستو کو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه گذاری پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې چې بحث شوی و همه بعضی تقریبا سلور کال مخ یا پنځه کال مخ کې شروع شوی، متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه ده د بعضی ستونزو له کبله.
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کېږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي، وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي، ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده، هغه ترانزیت سړک ده، هغه د صنعتي پارک ده، هغه نور دغسې غیر پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه ده، هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني، د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند، د خاریوب ځای سړک، لکه د زرمت سړک، د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو، د صنعتي پارکونو لپاره چې بنیادي کارونه دي، د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي. او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې د زر جریبه ځمکه د هغه تاوار کې د ملي تاجرانو ته، او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو په تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي، او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي، او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا، د اوبو بندونه، د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي، سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني، په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړو او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، په نننۍ خپرونې کې بیا همداسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په هکله یې معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په هکله معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري، خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالعظیم له کاپیسا خبرې کوم. زموږ سره یو هلک ده چې په یوه سترګه د شینتوره غوندې ده، تازه تکلیف هم لري. کله چې څوک پاکستا یم، کله وایي د کابل یم، کله چې خپلوان ما غاغار وي یلهتروایا یو دېرش پنځه دېرش شپږ دېرش اوس یو دیارلس.
تاسو د ازادي راډیو نه د ورکوښو ځانو دوستانه پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې یو تلیفوني پیغام هم شته چې بیا یو اوریدونکي ویلي دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته یو وار بیا هم وایو او هیله کوو چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ونه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. دا ځکه چې ډیر وارې له ازادي راډیو نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډیر به منځنډه راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د تاسو کوم پرښه و عزیز یا دوست پیدا شي.
زه خیر الله د غزنی ولایت و غز ولسوالۍ لته سره تماس کیم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. سلام شمه احمد زوی، نور محمد د جمعه ګل زوی، د غزنی ولایت د و غز ولسوالۍ د شهادتګانو د کلی اوسیدونکو. انځلات کال وړاندې له ایران څخه د بیتا په کاچاکی لاره لا درک شوی او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. د هغوی له کورنۍ سره وړاندې شمیرو کوي چې پر وسه وناتیا نه پنځوس اتلس و بل شمیره ده چې پر وسه نوي و نوي و نوي. وسلام.
زه صحیح د جرالبان د خاصه خبرې کوم. زما یو مسلمان معلومات پیغام ده چکه دا درد دې لیدل کې ګوت مو هي ول به مسلمان ګل د فامیل کور نه یا فامیل آزاد خپل په خپل هر مسلمان ول نه موري د موږ سره دې ځنګ دا مانو د ما دا هله چې مو کوي دا کار.
السلام علیکم ورځ او مبارک کار د تندار دې تاسو وګورئ کوم یو نو سیدی د احمد محمدي تقریبا د څوار نو سکانو دي عمره دا د مخشم دی د شکر ولاړ د سپینه لک دی نو به یو کار کېږي چې د کور سره د برکه دی د کوټ څخه یعنې فلم زه په کوټ کې اوسېږم. نو زه په پاکستاني لپاره شمېره ووایم صفر صفر دوه دېرش درې سوه اته دېرش څلوره یا درې سوه پنځه او په کندهار نمبر بیا ووایم چې د ډاکټر احمد الله سره چاپي لکړي دغه سره تماس ونیسي صفر اووه سوه درې دېرش څلور اته یو دېرش.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګانو اوسېدونکی یم. زما نوم موسی خان ده. زموږ دیارلس کاله مخته د اکا زومن چې محمد حسن نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادرکسي دي په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. دلته د مور و پلار ډېر خوشحاله شي او د مودې ټلیفون شماره ده صفر افتاد شیش وس و افتاد شیش افتاد هفت بیست و نو بیست و دو څلور. دا د مودې ټلیفون شماره ده. او بل شماره د مودې ټلیفون دغه ده صفر هفتصد و شست و پنج دویست و نود و شیش چهارصد و پانزده.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115.
زه احمد لا د زابل د ولایت څخه افغان لوګو ساده اوسېدم کوم. زما یو مرګری دی چې په ملان د ملادارو خان دی د غزاک تمتکې د ودونه د کړې د محاجان اکازوی دی. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي چې ورک ما بل سره هم دا ټلیفون ته کړی او خدای ته چې مشر نه کوي. بیا دا ټلیفون ته کړم چې ما یو مرګری دی ملادارو خان میږي د خاکی افغان ولسوالۍ اوسېدونکی د غزات منطقې دی، د وادمنی دستکر د محمد جان اکا زوی دی. دوه کاله کېږي چې ورځ کې درجه شوی دی، که چاته معلومات یې په دوه شمه دي ما سره ټلیفون وکړي 0 او 0 9 4 1 که چا پیدا کړي یا ماته په دې پته ادرس راکړي نو زه درته به انشاءالله جایزه هم لاړشي. یا احمد الله رضا بل السلام علیکم.
غزنی ولایت یم، د هغه ما یو معما د ورک شوی ده، په نامه د عبدالوزیر ده. د دریاخیل اوسېدونکی کوچی ده، دا 2 کاله کېږي چې درک یې نامعلومه ده. په واړي چې په دې اړه څوک د په اکړه باندې معلومات لري او بیا د درک چې مرګ یا درد لري، په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهئ 0 او 50 50 50 1 1. د ده ورونه په انتظار. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم. زادی رادیو کارتون کا رتون کا سلام نو آیا ما او در رہی میں ماں نگر ہار میں میاری کنی والے تھا زمائے و دتر زی دے تدرین یختی کی گئی چی لکورا نہ درہ کرے کچا سر پتہ یہ مونگ سر جی پدیش میری آلی کونی چی تیلی پونچ میرا مو دا سپر و سوا دعا چلو رتا دعا یو درے یو زلی تیلی پونچ میرا دیا وایا ماں سپر وایا و دعا چلو رتا دعا یو درے.
بلی السلام علیکم. د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروانه څخه میرزا خان مینهپال دغه پیغام پرېږدم. زما یو اکا دی تقریبا 10 کال عمر لري، هاشم خان نومیږي. تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې خپله کور څخه نادرکه سعودي. که چېرې دی خپله دغه اعلان اوري یا بل څوک په هکله معلومات ولري نو زموږ سره دې د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 او 0 1 5 2 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 او 0 1 5 2 د ورکسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پرېږدم. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب را کام والم. زما یو درې دوستان دي، یو مشرف حکمران په نامه او بل خان زمان په نامه او بل زمان په نامه. دا ډېر وخت کېږي زمانه ورکشوي نادرکه شوي نمبر یې نه لرم. که چېرته زما اواز اوري نجیب الله کام وال ته دی په دې نمبر زنګ وهي 0 او 0 8 8 9 8 5 5 5. ستاسو ورور نجیب الله کام وال.
سلام علیکم. زه شیرا جان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې پسرای نومیږي 11 میاشتې کېږي چې جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی. د تلیف بار معلومات چار مسلمان ته یا د زما پیغام دی او هر مسلمان ته وي د الله د رضا لپاره مونږ سره په دغه شمیره کې تماس ونیسي 0 او 0 1 5 2 3 4. شمیره بیا تکراروم 0 او 0 1 5 2 3 4.
زما یو زوی ورکړی چې عمران نومیږي، قوم سرکی دی، غزنی دی ولایت ناوید ولسوالۍ جلبی د کلي اوسېدونکی دی. عمران خان نومیږي، د ګل محمد زوی ده. 6 کاله امر ده که هر چا ته دې دغه معلومات تو ما ته دې پر دغه ټلیفون باندې زنګ ووهي 50,000 افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته. د ټلیفون نمبر زما 0 او 0 1 5 2 3 4. 0 او 0 1 5 2 3 4.
زه پښتون خبرې کوم د خوست نن د شهر ولسوالۍ نه. یو ما یو ورور ورک د عبدالله نمی کې ولدی عبدالله نمی کې ولدی کئی مو صدر پارکی چورن دشت علی پتلل نو پلار ورشو دی قبل می خواله سچا تا پتہ دی در نمبر دش نو در نمبر د زنګ خو سی پر و نه ها څلور 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 سی پر دوا و دوا تر مانا نه چې چا ته پتہ په در نمبر د زنګ خو بیا شمیرا و سی پر و نه ها څلور 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 سی پر دوا و دوا. والسلام. السلام علیکم.
زاو دلداری هکیارم د هلمند ولایت په نړۍ کې نیولی زموږ د اکا زوی دی د ادې نسیر ضرورت د ابراهیم په نامه دی لږ چې اسابیره کم اعصابي تکلیف هم لري نو که دا چا په دغه نومولي په هکله معلومات وي زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسې چې پر اوسه نهه نوي یو څلوېښت دوني دوه آیا او چې پر اوسه صفر اته څلوېښت درې آیا یو آیا شمېرې ځل بیا چې پر اوسه نهه نوي یو څلوېښت دوني دوه آیا او چې پر اوسه صفر اته څلوېښت درې آیا یو آیا نو خپل شمېرنی ترلاسه کړي خدای دې ومني.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه دي ورکو ځانو پروګرام ته مدا پیغام دی چې د ما یو د اکازو د ګلاور خان میږي دی اومای د کلی او د سر خلاصوالی وسیدونکو د یو کال راهیسې په عصبي ناروغي اخته وو په دښتو او دغو کې به ګرځېدل بل اخره چې هیڅ پکې نشته او رګ ده خو چاته معلومات وي نو ما عمل ته دې په دې شماره زنګ ووهي صفر واویا ناویا پنځاویا وسلام.
سلام علیکم زه نیمه مطلع دروازګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو مامادی عبدالغنی نومیږي تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې تللی دی د جراوت څخه د قسم اخیستی دی چې زه به بیا جراوت نه ځم کې چیرې په اړه څوک معلومات لري یا خپل زما دی د غږ اوري یا یو بل څوک چې د دې کوي ما ته خبر راکړي یو لکلدار جایزه لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر ناویا پنځه ډېر شل دوه سوه شمېره یو ځل بیا وایم صفر ناویا پنځه ډېر شل دوه سوه. سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گران اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکوښوي ځانو دوستانو پروګرام هم دمرو په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اس نه راولېږي او خپل ورکوښوي عزیزانو لټوي. د نن ورځې لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پمنی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو برلی وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر وو بجو پورې خبرونه لري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکی ہم پیزوان بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای بنا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دن نہیں